د افغانستان کشفی اورګانونه په کابل کې د پرونی برید پاړه چې د کورونو چارو سرپرست وزیر د حقانی شبکې کار بولید سیړنه کوي. خو آیا کشفی اورګانونه کولی شي د دغه برید چې د ولسمشر په لومړي مرستیال وشو بڼه او څرنګوالی معلوم کړي؟ وړاندې په خپرونه کې پر دې او ځینو نورو مسایلو په تفصیل راپورونه لرو. خو خپرونه په خبرونو پیلو. پیل کړئ څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا متحده ایالاتونه د نومبر تر میاشت پورې خپل 2000 سرتیري له افغانستانه باسي. د روسیې ولسمشر د افغانستان وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. روسیې په موسکو کې د جرمني سفیر احضار کړ. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتونه د نومبر تر میاشت پورې خپل 2000 سرتیری له افغانستانه باسي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزی قومندانۍ د چارواکو په وینا خبر ورکړ چې د دې مرکز قومندان جنرال فرانک مکنزي د خبريالانو یوې وړې ډلې ته وویل چې د نومبر تر میاشتې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 4500 ته راښکته شي. په نومبر کې د امریکا د ولسمشري انتخابات ترسره کیږي. د نومبر په 3مه د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو د سولې تړون له مخې ټاکل شوی ده چې ټول امریکایي ځواکونه په 14 میاشتو کې افغانستان ووزي. د جون تر میاشتې شمیر 1400 ته راکم شوی وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان وضعیت اندېښنه ښکاره کړه.
Остаётся напряжённая обстановка в Афганистане.
Тарусала вазят па Афганистан ки кырки чэнде. По манзани хатис ау да Африка па шимал ки шхрин ти гали шиби. Тар хагар сахт гуашу на раманста киби. Да мухадар маваду качак, тензим шиби джурмуна ау сайбар хамли зият шиби ди.
ولسمشر پوتین دی ویډیو کانفرنس لاره د شانګهای د همکاري سازمان غونډې ته د خبري پرون وکړي. روسیه وایي چې افغانستان د هیواد په پراخه پیمانه مخدره مواد قاچاقيږي. په یونان کې د کډوالو په یو کم کې د اور لګیدو لامل په سلګونو افغانان بې سرپناه شوي دي. دا اور د لسبوس په ټاپو کې د چهارشنبه په شپه ولګید. رویترز خبري اژانس په یونان کې د کډوالو د چارو د مقاماتو په وینا خبر ورکړ چې د موریا کم چې 2000 کډوال پکې اوسېدل یو مخ تخریب شوی دی. په دې کم کې د استوګنو افغانانو کره شمېره نه څرګنده. د یونان د کډوالو د چارو وزیر ویلي دي د هغو شاوخوا 3000 کډوالو لپاره به چې له دې پیښې اغیزمن شوي دي موقتي خیمې ودروي. د دې اور لګیدو اله تر اوسه نه دی روښانه شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو عالي کمیشنري یو این ایس سی آر مخکې ویلي وو چې د یونان په ټاپوګانو کې د میشتو کډوالو نیمایي افغانان دي. روسیه په موسکو کې د جرمني سفیر احضار کړ او هغه ته سخت اعتراض وړاندې کړ. موسکو وایي جرمني د الکسی نوالنی د مسمومیدو په خاطر پر روسیه تورونه پوری کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی دي چې د چهارشنبه په ورځ د جرمني سفیر ته خبرداری ورکړل شو چې برلین ولې موسکو ته د نوالنی د مسمومیت په پیښه کې د اطلاعاتو له ورکولو ډډه کوي او دا له دښمنۍ ډکه هڅه ده چې ښایي پایلې به ناوړه وي. برلین وایي چې تر لابراتواري معایناتو وروسته څرګنده شوه چې د روسیې د اپوزیسیون مشر 44 کلن الکسی نوالنی په یو ډول زهرجنو موادو چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان منع کړی دي مسموم شوی دی. روسیې ویلي دي چې د دې قضیې جنایي تحقیقات به ونه کړي او د نوالنی د مسمومیت په اړه جدي شواهد نشته. د روسیې د انرژي وزارت مرستیال اناتولی تیخنوف په مسکو کې د اختلاس په تور نیول شوی دی. محکمې د 2 میاشتو په مخه په توقیف کې د تیخنوف د پاتېدو حکم کړی دی. تحقیقاتي کمیټې ویلي دي چې تیخنوف او 3 تنه نور تورن شوي دي چې لږ تر لږه 603 میلیونه روبله چې 1.9 میلیونه ډالر کېږي غلا کړی دي. د تیخنوف یو وکیل ویلي چې نوموړی بې ګناه دی. سربیا د راتلونکو شپږو میاشتو په مخه ټول نړیوال ګډ پوځي تمرینات وځنډول. د سربیا حکومت دا پریکړه یوه ورځ مخکې تر دې وکړه چې ټاکل شوی وه د سلاو رونو په نوم د 2020 کال پوځي تمرینات په بلاروس کې پیل شي. دفاع وزیر الکساندر وولین د چهارشنبه په ورځ وویل چې دا پریکړه د اروپایي ټولنې د ډیر فشار له امله وکړه. چک جمهوریت د 4 ساعتونو په ترڅ کې د چهارشنبه په ورځ د کورونا وایروس د 1649 پیښو خبر ورکړ. تر دې وروسته د چک جمهوریت روغتیا وزیر ادم ویتک د اسکایپ لارې په یو پیغام کې چې د چک رادیو خبر کړ د احتیاطي تدابیرو د زیاتېدو خبر ورکړ.
څه چې مهمه ده دا ده چې د هغو کسانو شمیر چې په روغتون کې بستر یې کنټرول کړو او د هغو ناروغانو شمیر کنټرول کړو چې وینټیلاتورونو او اکسیجن ته اړتیا پیدا کوي. دا شمیرې په زیاتېدو دي. هیله ده چې د ماسکونو له اغوستو سره دا شمیرې راکم شي تر څو روغتیایي سیستم تر ډیر فشار لاندې رانشي.
لنوې شمیرو سره په چک جمهوریت کې کورونا وایرس مثبت پیښې 9,000 ورسېدې. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه که غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. ازادي راډیو اوري د افغانستان کشفی اورګانونه ژمنه کوي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د موټر پر کاروان د پرونی چاودنې بڼه او تر شا به عاملان معلوم کړي، خو آیا دوی دا ولتیاوي لري؟
زه خو باور نه کوم چې دوی به هغه څه وسایط ولري یا هغه څه امکانات ولري چې د دې نوعیت معلوم کړي.
په خوست کې د سولې په پار جوړې شوې غونډې ګډونوالو د جګړې پر ښکېل اړخونو غږ وکړ چې سمدستي خبرو ته سره کښېني.
دا د درمنو خلکو غږ دی چې دوی بېلې زنډه د بین افغاني مذاکراتو ور پرانیزي.
د کندهار یو شمېر بڼوال وایي سږکال انګورو ښه حاصل نه دی ورکړی ځکه یو ډول نباتي ناروغي پرې ګډه شوې وه. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه مطلب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې سربیا له بیلاروس او روسیې سره له ګډو پوځي تمریناتو په شا شوه.
کله چې خځې شودې پخوي پرځن چې ډېرې جوش هغه خوجکی کې تلیږي، کله چې پرزه ورتون سي هغه شودې بیا بیرته کېني.
د پیروزی د غمی پاړه کې غوړې نور معلومات ترلاسه کړئ. د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام کې اوریدلی شئ. د خبرونه په دوهمه نیمه کې له بل د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو له پروګرام سره یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو اوریدل خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استاد زلمی خلیل زاد په کابل کې د ولسمشر پر لومړي مرستیال امر الله صالح شوی برید د هغو وران کارو باله چې د په وینا غوړي د افغان سولې روان بهیر ګډوډ کړي. ښاغلی خلیل زاد په ټویټر کې لیکلي چې افغانان به د هغو وران کارو په دام کې ګیر نشي. بلورت افغان کشفی اورګانونه د دې برید تحقیقات کوي او ژمنه کوي چې ژر به یې پایلې له ولس سره شریک شي. احمد شیبر راپور لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد وی چې کله د سولې خبري نشته کې شي یو شمیر رانکار په ورختای هڅ کوي چې دا تاریخي فرصت ګډوډ کړي. زلمی خلیل زاد دا خبره په ټویټر کې د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال امر الله صالح د موټرو پر کاروان د پرونی پریټ پاړه لیکلې ده او خوشي څرګند کړي ده چې شاغلی صالح له دې بریده روغ وتلې دي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد اسدی رډو ته وویل چې دا حمله د هغو کسانو کار دی چې له جمهوریت سره مخالفت کوي.
د سولې نمخ کې په افغانستان کې د وګډوډۍ انارشي د مشرانو د لمنځوړلو او په افغانستان کې د هغو کسانو پنخه کولو لپاره اقدامات کیږي چې د جمهوریت ټینګ مدافع دي، د ملي ګټو مدافع دي. دا په خپل واضح کوي چې د افغانستان قسم خوړلې دښمنان د بریتر شاه دي.
د طالبانو د سیاسي دفتر نوی ویاند محمد نعیم ازادي رډو ته په واتس اپ کې لیکلي دي چې دوی په دې بریټ کلاس نه لري. د افغانستان د حکومت امنیتي تخنیکی ټیمونه د بریټ پلټنو ته دوام ورکوي. د امنیتي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل ازادي رډو ته وویل چې افغان حکومت دا توان نه لري چې د دې موادو چې په چاودنه کې کار ترې اخیستل شوی دی دقیق نوعیت معلوم کړي.
زه خو باور نه کوم چې دوی هغه څه وسایط ولري یا هغه امکانات ولري چې د دې نوعیت معلوم کړي چې دا په داخل کې پیدا شوی دی. له بیرون راوړل شي ته بن واضح خبره ده چې مواد په افغانستان کې په داخل کې تولیدي نه.
شاغر امرخیل زیاته کړه چې افغان حکومت باید د دې چیرنو لپاره له ناټو مرسته وغواړي. تر ابتدایي چیرنو وروسته د کورونیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی پرون پر ټویټر ولیکل چې په دې حمله کې له آر ډي ایکس HMS موادو کار اخیستل شوی دی او دا مواد او د حملې نوعیت هغه حملو ته ورته دی چې مخکې له دې حقانی شبکې مسؤلیت منلې دی.
د کابل په پرونی بریټ کې لستانه وژل شو او تر ډیر شو ډیر ټپیان شو. د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح دی بریټ کې برسیرن ټپی شوی دی. پرون د خوست قومي مخورو ديني عالمانو او د ولایت شورا غړو دی وی غونډې لارې د جګړې د خکیل خو او وغوښتل چې خپل منځي خبرو ته سره کینی او د سولې په لور دی د اول ګام په توګه وربند وکړي. یو شمیر ګډونوالو وویل د افغانستان د روانې لانجې یوازینی حل لاره دا ده چې د ملت ارادې ته درناوی وشي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال نجیب الله الوخیل پرې رپورټ لري.
قومي مشر قاضي احمد ببرگزی د خپل خبرو په یو برخه کې وویل
زه هر افغانانو ته وایم دغه افغانانو ته وایم چې ما د احمد منا ما د محمود منا تم افغان یې زم افغان یم راشه په دې ټغر سره کینا سچ غوښتنه لري د شریعت مطابق د قانون مطابق د هیواد مطابق د ولس مطابق زه قبولوم سچ غوښتنه زلرم هم په دغه معیار باندې ته هم قبول کا.
د خوز ولایتي شورا غړي نورشاه نورانی د وسلوالو طالبانو پر مشرانو او د هغوی لخوا د بین الافغاني مذاکراتو لپاره پر ټاکل شوی پلاوی غږ وکړ هر څومره ژر چې ممکن وي مخامخ خبرو اترو ته تیار شي.
دا د خوستي غږ دی، دا د ولسونو غږ دی، دا د درمنو خلکو غږ دی چې دې بیل زنده د بین افغاني مذاکراتو ور پرانیزي او په افغانستان کې لمړی د ایمی اوربن وکیل هغه نورسته د حکومت غوښتنې او پښتنې لري کوم پلاوی چې افغان حکومت ټاکلې ده هغه سره مطرح دي.
دینی عالم مولوی محمد عرفان په خپل خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د دې هیواد په ګډو ملی او دینی ارزښتونو دی راټول شي.
مسلمان یم، افغان یم، دا پښتنه نه کوي چې دا تاجک، ازبک، ترکمن، هزاره، بلوچ، ایمک، عرب، ګجر دي، ټول افغانان دي، ټول مسلمانان دي، دیوی خوري بچون یو. کچېره موږ خپل کلتور ته خپل ننګ او غیرت ته متوجي شو، افغانان به بیا ته غیرتي وي چې خپل فبرکی کارخانه ولري، خپل شای جوړوي، بل چاته ویر کوي. موږ تاسو نور نړۍ ته لسنه غځولې دي، د بل چا نه وروړو، په پردای عمرسته خپل سړکونه، مکتبونه، جمعتونه جوړو، بیرته غبیا ورنيږي.
مدني فعال سید کریم خان خاکسار وایي
چې کله وربند وشو دلته ټول مسایل حل کیږي، دلته د هر چا غږ ورته کیږي، د هر چا غوښتنه ورته کیږي. بیا موږ تاسو جرګه کېدای شي کچېره د میک په کې مشکلات وي، دوی مرګري میک جوړ دای شي، کچې ته داسې وي چې په نظام کې مشکلات لري، دوی ته میک نه اتفیر کولای شي، خو چې وربند وي.
خوست والی محمد صدیق پټمن په خپل خبرو کې د افغانستان د معزلې یوازینی حل لار دا و خوده چې د ملت ارادي ته مراجعه وشي.
کدی ملت جمهوریت منه، موږ به جمهوریت ته ځو، کدی ملت امارت منه، امارت ته بوزو، ته موږ فدرالیزم منه، فدرالیزم ته بوزو، صدر اعظم منه، صدر اعظم ته بوزو. طالبان موږ منو، خو د دې حق ته دا نه درکو چې ته ته نه منم، تر څو چې ما ونه منې په دې غرونو کې به سرګردانه کړو.
که څه هم طالبان وړاندې ویلیو چې د خپل ټولو بندیانو له آزادۍ وروسته به د یوې اونۍ په اوږدو کې مذاکرات پیل کړي، خو د دې بهیر له بشپړېدو سره هم تر اوسه بین الافغاني خبرې نه دي پیل شوي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
وړاندې په یو تفصیلي راپور کې به واورو چې د کندهار یو شمیر بڼوال وایي سکالې انګورو ښه حاصل نه دی ورکړی ځکه یو ډول نباتي ناروغي پرې ګډه شوې وه. خو اوس به په بلخ کې د سوداګرو د شکایتونو په باب راپور راواخلو. په بلخ کې یو شمیر سوداګر او زرګر وایي چې طالبان ورڅخه باج اخلي. یو شمیر سوداګرو او زرګرو ازادي راډیو ته وویل چې طالبان دغه باج ورڅخه د مالیاتو په نوم اخلي او که څوک ورنکړي په مرګ ګواښل کیږي. طالبان بیا وایي چې په بلخ کې له سوداګرو او نورو مالیات راټولوي. له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی پرې رپورټ لري.
په بلخ کې یو شمیر سوداګر او زرګر وایي چې طالبانو د غوی پر کلنی اوایدو مالیه وضع کړې ده. شکیب قادری په مزار شریف کې د سرو زرو پلورونکو دی. دی وایي چې طالبانو ترې د مالیاتو د ورکولو غوښتنه کړې. هغه ازادي راډیو ته وویل پر سوداګر او زرګر د طالبانو لخوا د مالیاتو وضع کېدل یو شان نه دی او له دې څخه کم درې لکه افغانۍ باج غوښتي دی. ښاغلی قادری وایي چې وسلوال طالبان له سوداګرو څخه د باج ترلاسه کولو په خاطر هغوی په مرګ ګواښي. د بلخ پولیس وایي چې تر دمه لا سوداګر او د سرو زرو لا کاروباریانو څخه د طالبانو د باج اخیستنې په تړاو له دوی سره رسمي شکایت نه دی ثبت شوی. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د دغه ولایت په ډیرو برخو واک لري خو تر اوسه یې له سوداګرو باج نه دی ترلاسه کړی. د عادل په خبره د بلخ پولیس په هڅه کې دي تر څو په مزار شریف ښار کې د طالبانو د هر ډول غیر قانوني اخاذې مخه ونیسي، خو شرط دا دی چې خلک له دوی سره خپل شکایت طالبان
طلا تلاش میکنه که از هر طریق ممکنه اینا بتونه.
طالبان هڅه کوي چې له هر ممکنه لارې او په هر سیمه کې خپل غوښتنو ته ځان ورسوي، له خلکو باج واخلي او زیاته وکړي. هله می داده چې خلک له نږدې راشي او د شته ستونزو په اړه دې له موږ سره خبرې وکړي چې ورته د حل لاره پیدا کړو.
په همدې حال کې طالب ویان زبیح الله مجاهد وایي چې دغه وسلوال ډله د مزار جوزجان او مزار کابل پر لوی لارو او همداراز د بلخ په یو شمېر نورو سیمو کې له سوداګرو درې سلنه مالیه اخلي. طالبان وایي چې دغه ترلاسه شوې پیسې د سوداګرو د سوداګریزو توکو د انتقال د کاروانونو د امنیت په ټینګښت لګوي. زبیح الله مجاهد په بلخ کې له زرګرو څخه د باج اخیستنې په تړاو بې خبري ښیي. دا لومړی ځل نه دی چې سوداګر او زرګر په بلخ کې طالبان د باج په اخیستلو تورنوي. تر دې دمخه هم د نفتي توکو کاروباریانو شکایت درلود چې په بلخ کې طالبانو ته د باج د نه ورکولو په صورت کې د هغوی د نفتي توکو د لیږد ټانکرې سوځول کیږي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په خپل ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین وایي په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بلخ په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګورت خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د سهار اته بجې او ولس دقیقې کېدونکې دي. د افغانستان عامه روغتیا وزارت وایي سره له دې چې د کووید 19 ناروغۍ مثبتې پیښې په دې وروستیو کې کمې شوې، خو که خلک احتیاط ونه کړي زیاتوالی خطر بیا شته. خان محمد سینته بغوښ شو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور د چهارشنبه پورس په کابل کې یوې خبری ناستې ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کووید 19 له امله دوه کسان مړه شوي دي. ښاغلی سمسور وایي تر اوسه په افغانستان کې پر کرونا وایرس د اخته کېدو له امله 1340 کسان مړه شوي دي.
احتمال شته چې د کووید 19 مرض شدت نور هم زیات شي. بحران فعلا هم ادامه لري، مګر که مونږ او تاسو احتیاط وکړو، د وزارت د صحت تعمیر توصیو ته پاملرنه وکړو، نو بیا خپل ځان هم د دې مهلک مرض نه ساتلی شو.
ښاغلی سمسور وایي د روانې اونۍ په څلورو ورځو کې د تېرې اونۍ د څلورو ورځو په پرتله د کرونا وایرس پیښې لږې ډېرې شوې، خو دا اندېښنې وړ نه دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د روغتیا د کمیسیون منشي ډاکټر یارباز حمیدی وایي خلک د کرونا وایرس پر وړاندې بې پروا دي، او که پام ورته ونه کړي ممکن د کووید 19 له امله د مړو شمېر ډېر شي. تر اوسه په افغانستان کې 18,540 کسان پر کرونا وایرس اخته شوي چې له دې شمېرې نه 1.3% رغېدلي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، څو کرونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې امریکا متحده ایالاتونه د نومبر تر میاشتې پورې چې په هغه هیواد کې د ولسمشري انتخابات کیږي خپل څو زره سرتیري له افغانستانه باسي. نړیوالو ورځپاڼو هم دې موضوع ته پام اړولی. اسمت سروان ته بغوښ شو.
امریکا له عراق او افغانستانه نور ځواکونه باسي. په دې موضوع د نشتل رسپانې لیکنه خبره کړې ده. امریکا حاضر ده په عراق کې 15,000 سرتیری لري. په دغه هیواد کې د امریکا د متحدانو د ځواکونو شمیر 2,500 ته رسیږي. رسپانې لیکلي یو جګپوري امریکایي چارواکي وویل ولسمشر ډونالد ترامپ به د نورو ځواکونو د ایستلو پلانونه اعلان کړي. د نشتل د دغه امریکایي چارواکي نوم نه دی ښوولی. د نشتل رسپانی په نظر ولسمشر ترامپ غواړي خلکو ته ووایي چې خپل هغه ژمنه یې عملي کړې چې تر انتخاباتو وړاندې یې کړې وه. په عراق کې امریکایي پوځیان د داعش پر ضد په مبارزه بوخت دي، خو تېر کال پر امریکایي پوځیانو ډېرې حملې د هغو ملیشو له لورې وشوې چې ګمان کېږي د ایران له ملاتړه برخمنې دي. رسپانوی له عراق د ځواکونو د ایستلو له اعلان وروسته به ولسمشر ترامپ راتلونکو ورځو کې له افغانستان د زرګونو پوځیانو د ایستلو پلان اعلان کړي. اوس په افغانستان کې 8,600 امریکایي پوځیان میشتي. دا هغه شمیر دی چې د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس ټاکل شوی و. د نشتل رسپانه زیاتوي. ولسمشر ترامپ غواړي چې په نومبر کې د امریکا تر انتخاباتو پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نږدې 4000 ته راکم کړي. امینستی انټرنیشنل یا د بشنې نړیوالې ډلې بیا د افغانستان د سولې په تړاو لیکلي د افغانانو ترمنځ د سولې په خبرو کې باید د قربانیانو ژغ واوریدل شي. امینستی انټرنیشنل لیکلي د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې په خبرو کې دي، نه یوازې د جګړې د قربانیانو خبرې واوریدل شي، بلکې د عدالت لپاره دي د دوی غوښتنو ته پام واړول شي. د ډلې د قطر په دوحه کې د بین الافغاني خبرو په درشل کې پر مذاکره کوونکو ډلو او کوربنو ژغ کړی چې په دې خبرو کې د ښځو ګډون یقیني کړي، څو د هرې موافقې په پای کې د هغوی د حقونو خوندیتوب تضمین شي. امینستی انټرنیشنل وایي هیڅوک د عادي افغانانو په شان د سولې غوښتونکي نه دي، ځکه چې په دې اوږده جګړه کې خورا ډیر ځورېدلې دي. خو په هر سوله کې پکار ده چې د عدالت د تطبیق لپاره به قربانیانو حق په ځای کیږي او د بشري حقوقو د جدي سرغړونو محاسبه به کیږي.
ازادي رادیو اوري په کندهار کې یو شمیر بڼوال وایي د تیر کال په پرتلې سکل د انګورو حاصلات کم شوي. دوی د خپل حاصل د کمیدو علت د سپیرغوګي په نوم یو ډول نباتي ناروغي بولي. په عین حال کې د کندهار د کرنې او بلګونې او مالداري ریاست مسؤلان هم مني چې سکل د نباتي ناروغي له کبله د کندهار د انګورو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. له کندهار صادق رښتینی پرې تفصیلي رپورټ لري.
عبدالودود د انګورو په بڼ کې د سپیرغوژې په نوم د پیدا سوي ناروغۍ په اړه خبرې کوي. دی د کندهار په پنجبای ولسوالۍ کې شاوخوا 2000 تاک انګور لري، خو د سپیرغوژې په نوم نباتي ناروغۍ د انګورو ډېره برخه خراب کړې ده.
سپیرغوژې داسې انګور خراب کړي چې استاد چې انډواله بسته بسته باغونه کې سره چې نه کې واسه درلودي او سپک دوا ور پیدا کوي. هغه
د پنجبای ولسوالۍ دوه تنو نور بڼوال واج خدایداد او نور الله هم ازادي راډیو وویل دوی د کرنیز آفتونو د مخنیوي لپاره په خپل باغونو کې دوا پاشلې، حکومت غټه نه د کړې.
دا د شش کال د سیاوی کال رالی د شانی په دغه دغه ملاک سر خلاصیر کني دوا یو مقصد د پخوانی دغه رقم سمپل دوا یو ویلی پر ولې د مقصد د یاد انګولو ګولې مرکړي دي. بیا هم دا یو کال یو مسله د دغه مر سر کاټ سن دي
ډیر انګور خراب شي.
اول تر ته یو ته دي چې چې د وینې چې نیمه یو ګره فراغ لاندې ورشکې تر توګه نیمه خراب دي نیمه دغه دي نو ګور چې دا د ډیر وبوسه وکړلې یا مقصد یو بل دوام او خراب پر ولې کېده د سنو چې ځای یا هر ځای د غرقم کېست.
پداخ پروش کل باغونه درکم چې په 15 لک روپی په اجاره کړل وسغه باغ دی په 15 لک زینتي ما درته ټول په درې سی کې ایوایسا سم دی ادوی سی خراب سی وي د سپرغوش د لاس کر سره کې ته چوا ور جوړا چول اداره کړ سی
د کندهار په بازارونو کې سش کال د یو مننګور به له 150 تر 200 افغانۍ پر رسیدي. په داس حال کې چې تیر کال من په 100 افغانۍ پلورل کېده. اسمت الله چې د کندهار شهر پازر جبا باقی د تازه میوه هټی لري. ازادي رادیو ته موبایل
انګور خراب زمانہ باران ول اوس باغ ورسه چې شل مانه جناب هغه پر لاس باندې دریش الله سبحانه جل جلاله وی سلام نور ګره په باغ کې وڅکی و داس خراب جنوي په چې انور دې ته راوړې بار په دا چې د پروش کال انګور شاش کال مانه په نیم سره غونې د مشترکې پروش کال د انګور مات سره په سوله سلام بس.
خو سپیرغوږی څه ډول ناروغي ده ولې پیدا کیږي؟ په کندهار کې د کرنیزو آفتونو د تشخیص د لابراتوار مسؤل عبدالسمی نوري د انګورو په باغونو کې د سپیرغوږی په نوم د پیدا سوي نباتي ناروغي علت سشکال د بارانونو زیاتوالی نم یا لندبل یادوي.
سپیرغوږی یو فنګسي مرض دی چې عام خلک د سپیرغوږی په نامه باندې پیژني. دا عموما د انګورو په وخت کې کله چې انګور د ګل وځي د رطوبت او لندبل ډیری هغه ځای کې ګڼه ګڼه ډېرې دی سرشت کی پر بلګو باندې او پر ساکو باندې او هم پر میوه باندې تاثیر لري. د ساکو او د بلګو د چې ډیر سي د وچېدو باعث ګرځي او د انګورو د چاودېدو باعث ګرځي. انګور چاودي په زمين کې ورستیږي او ورسته هغه کیفیت چې بازار کې خرڅېده هغه د لاس ورکیه
د کندهار د کرنی او بلګونی او مالداری ریاست مسولان هم منی چې سږ کال د نباتي ناروغۍ له امله د انګورو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی. د دې ولایت د کرنی او بلګونی او مالداری رئیس سید حافظ الله سیدی ازادي راډیو ته وویل دوی د دې امراضو د مخنیوي لپاره باغ لرونکو ته عامه پوهاوی ورکړي او په زرګونه کیلوګرامه درمل یې هم ورته ویشلي. د ښاغلي سیدی په خبره سږ کال به د کندهار د انګورو د تولید کچه شاوخوا 300,000 میټریک ټنه وي. په داسې حال کې چې تیر کال دا حاصل شاوخوا 400,000 میټریک ټنو ته رسېده.
چې دولت دغه امکانات دومره نه دي چې ټولو بزګرو ته موږ ورسېږو، خو د دې عامه پوهاوی موږ کړی دی، خصوصا د شاخبرۍ په وخت کې یا د استراحت په دوران کې موږ په بزرګونو کیلوګرامه دواګانې دوی ته توزیع کړي دي، خصوصا د خاکسترک د دغه لپاره. تاسو پوهیږئ سږ کال بارانی و، رطوبت زیات و، چې کوم کال مرتوب وي بارندگی زیاته وي، هغه کال بیا نو پنګسي قارچي امراض چې دي په نباتاتو کې ډېر زیات وي. سږ کال 2,000 ټنه نه واخله، تر 3,00,000 میټریک ټنه پورې به موږ انګور تولید ولرو.
انګور د کندهار له مشهوره او عمده میوو شمیرل کیږي او په لسګونه ډولونه لري چې شونډخانی، سره صاحبي او سره لال تر ټولو خوندور بلل کیږي.
ازادي راډیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. سربیا له بلاروس او روسي سره لګړو پوزي تمریناتو په شاش وټاکل شوی و چې په دې درې اړخیزو تمریناتو کې سر لنن نه پوزیان په بلاروس کې ځای پر ځای شي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
یو ورځ مخکې تر دې چې د سلاورونو په نوم د 2000 کال پوزي تمرینات په بلاروس کې پیل شي، سربیا اعلان وکړ چې د شپږ میاشتو په مخه به په هیڅ راز نړیوالو پوزي تمریناتو کې ګډون ونه کړي. د سربیا دفاع وزیر الکساندر ولین د چهارشنبه پر ورځ ویل چې دا پریکړه د اروپای ټولنې د ډیر فشار له امله وکړه. اروپای ټولنې په بلاروس کې د تیرې میاشتې پر انتخاباتو اعتراض کړی دی. د اگست په 11مه اروپای ټولنې له امریکا سره په ګډ بیان کې وویل چې د بلاروس د ولسمشرۍ انتخابات نه شفاف او نه بې طرفه، او د بلاروس پر حکومت یې انتقاد وکړ چې د انتخاباتو پر ضد د لاریونونو د ځپلو پر مهال له تشدد کار اخیستی دی. د سربیا دفاع وزیر وای اروپای ټولنې خبر ورکړی وو چې له دې تمریناتو ووزي کنه په دې ټولنه کې به راتلونکي له خطر سره مخامخ شي. ټاکل شوی و چې د سلاورونو پوزي تمرینات د پنځشنبه پر سپیل شي، او په دې تمریناتو کې د کوربه هیواد بلاروس، روسیې او سربیا ځواکونه برخه واخلي. د روسیې تاس آژانس د بلاروس د دفاع وزارت د ویان په وینا خبر ورکړ چې تر اوسه منسک په رسمي ډول د بلګراد له پریکړې نه دی خبر شوی. سربیا ویلی دی چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به له ناټو، چین، روسیې یا بل نړیوال شریک سره په پوځي تمریناتو کې ګډون ونه کړي. د ناټو یو چارواکی وویل چې د راتلونکو میاشتو په مخه له سربیا سره د تمریناتو کوم پلان نه لري، خو ناټو له سربیا سره اوږدمهاله شراکت لري.
ازادي راډیو اوري د پیروزي د غمی په اړه به مخای اوریدلی وي.
کله چې خځه شودې په خوي پرځن چې ډېر جوش هغه خوځکی کی تلیږي، کله چې پروزه ورتون سه هغه شودې بیا بیرته کینی.
که غواړی چې په دې اړه نور معلومات ترلاسه کړی، د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام هیروي. د اساسي بشري حقوقو بل اونیس پروګرام هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو اوس یو بل موضوع د لومړي ځل لپاره په یوې خورا قوي کمرې د نړۍ د کورې تر ټولو دقیق عکس واخیستل شو. دغه عکس د لیدو لپاره سلګونو خورا دقیقو ټلویزیونونو ته اړتیا وه چې څنګ په څنګ ایښودل شوي وو. اسمت سروان ته به واخشو.
ساینس پوهان بریالي شوي چې د لومړي ځل لپاره د نړۍ 3200 میگا پکسلي ډیجیټل عکس واخلي. د امریکا د سټانفورد پوهنتون څیړونکو د نړۍ تر ټولو په لوی ډیجیټل کمرې دا عکس اخیستی دی. دا کمره په چیلي کې د سټانفورد پوهنتون پر LSST تحقیقاتي تلسکوپ نصب شوې ده. له دې کمرې څخه به د تیاره انرژۍ، تیاره موادو او د تاریخ د نجومي سینما تر ټولو د لوی فلم په جوړولو کې کار واخیستل شي. تر اوسه په دې برخو کې نور جزئیات نه دي اعلان شوي. د دغه عکس چې 3200 پکسله دی، د لیدو لپاره 318 داسې تلویزیونونو ته اړتیا ده چې سکرینونه یا صفحې یې 4K او خورا دقیقې وي. که هم دومره تلویزیونونه څنګ په څنګ کېښودل شي، حالا عکس له جزئیاتو سره سم لیدل کېدای شي. د دې کمرې قدرت له دې اټکلولی شو چې که د کرکټ توپ
څلرویش کیلومتره لري وی په عکس کې څرګند ښکاری. د دې کمرې سنسورونه داسې شان ثبتولای او پیژندلی شي چې تر دې وړاندې تصور نشو کېدی. د دې کمرې په جوړولو کې له 109 او پرمختللیو سنسورونو چې سی سی ډي نومیږي کار اخیستل شوی. هر سنسور 14 میگا پکسل دی. ټول سنسورونه 3,200,000,000 پکسل دي.
یو ځل بیا په مکرې له څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د امریکا متحده ایالاتونو د نومبر تر میاشتې پورې خپل 2000 سرتیری له افغانستانه باسي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزی قومندانۍ د مشر جنرال فرانک مکنزی له قوله خبر ورکړی چې خبرلانو یوې وړې ډلې ته ویلي د نومبر تر میاشتې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 4500 ته راښکته شي. په اوس وخت کې په افغانستان کې 6,800 امریکایي سرتیری میشتي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر اوبخی په اوس وخت کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 8,600 ته رسیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. ولسمشر پوتین د ویډیو کانفرنس لارې د شانګهای د همکارۍ سازمان غونډې ته دا خبرې پرون وکړې. په یونان کې د کډوالو په یو کمپ کې د اور لګېدو له امله په سلګونو افغانان بې سرپناه شوي. دا اور د لسبوس په ټاپو کې د چهارشنبه په شپه ولګېد. په دې کمپ کې د استوګنو افغانانو کره شمېره نه ده څرګنده، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو عالي کمشنري یونیسیار مخکې ویلي وو چې د یونان په ټاپوګانو کې د میشتو کډوالو نیمایي افغانان دي. روسیه په موسکو کې د جرمني سفیر هزار کړ او هغه ته خپل سخت اعتراض وړاندې کړ. موسکو وای جرمني د الکسی نوالنی د مسمومیدو په خاطر پر روسیه تورونه پوری کړی دی. سربیا د راتلونکو شپږو میاشتو په مخه ټول نړیوال ګډ پوځي تمرینات وځنډول. د سربیا حکومت دا پریکړه یو ورځ مخکې تر دې وکړه چې ټاکل شوی وه د سلاو رونو په نوم د 2020 کال پوځي تمرینات په بیلاروس کې پیل شي. بیلاروس کې هم سیاسي بحران روان دی. چک جمهوریت د څلیر شو ساعتونو په ترڅ کې د چهارشنبه پورې د کورونا وایروس د 1,649 مثبتو پیښو خبر ورکړل. تر دې وروسته د چک جمهوریت روغتیا وزیر د سکایپ لارې په یو پیغام کې چې د چک راډیو خپور کړ د احتیاطي تدابیرو د زیاتېدو خبر ورکړ. که غواړئ چې بیا هم د دې خبرونو تفصیل ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلام یار د هلمند له نادلین لیکلي ک افغان حکومت کشفي امکانات درلودي نو اول به په کابل کې دا برید نه کړي. حکومت بيخي استخبارات او کشفي امکانات نه لري. لالمیر ناصری د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ څخه په پیغام کې لیکلي پرون ورځ چې کومه چاودنه شوې ده په کابل کې، په دې پیښه کې افغان حکومت ملامت دی ځکه چې دوی په کابل کې امن نشي راوستی. د عام ولس دې خدای جلال شانه ثواب وکړي. د اتل بارګزی له کندهار لیکلي دغه برید پر سولې امبریدو. ګران محمد مبارک د هلمند له ناوې ولسوالۍ څخه لیکي پر امر الله صالح برید په افغانستان کې د سولې خبرې له خطر سره مخامخ کولای شي. د وستاسو سو پیغامونه چې د افغان بي سیمه تاسو ته لشمیرې لارې مو راستولي او کور مو ودان پیغامونه تل راستوي او موږ هم لولو د خبرونه په دوه منې مې کو. لکه څنګه چې مخکې مو ویلو د خبرونه په دې برخه کې دوه ونې خبرونه لرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو لومړی د اساسي بشري حقوقو خبرونه.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې معلولیت څه دی، په دې اړه کوم حمایتي قوانین شته؟ افغان معلولین له کومو ستونزو سره مخ دي او دا چې له دوی سره څه مرستې شوي؟ په دې اړه په دې خپرونه کې پرې غږیږو. د خپرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د مرکزي دفتر د ځانګړو څېړنو مسؤل ښاغلی محمد عالم عزیزي دی. عزیزي صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. په پیل کې که راته ووایه چې معلولیت یعنی څه؟
زه هم په خپل وار د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم، او د تاسو د ځوال په رابطه باید ووایم چې معلولیت هغه څوک دی، معلول هغه چا ته ویل کیږي چې یوه جسمي، ذهني او یا رواني کمزورتیا ولري یا حسي کمزورتیا ولري، او د صحي کمیسون یا اهل خبره و دخوا دا تشخیص شوی وی چې دغه شخص په ټولنه کې خپل لازم اقتصادي او اجتماعي توانمندي د لاسه ورکړي ده. نو دغه تعریف دی چې د معلولیت لرونکو وګړو د حقوقو او امتیازاتو په قانون کې راغلی، او د دې تعریف پر اساس معلولین په دوه ډوله دي، چې یو هم کلی معلولین دي او بل هم قسمی معلولین دي.
عزیز صاحب، په افغانستان کې لسو لسیزو راهیسې جګړه روانه ده، که دا راته ووایه چې څومره کسان اوس په افغانستان کې معلول دي؟
متاسفانه موږ په افغانستان کې نوې او اپډیټ سروې په دې هکله نه لرو. په 2015 کال کې چې کومه سروې شوې ده، د 350,000 تنو په شاوخوا کې په افغانستان کې موږ هغه جدي معلولین لرو چې په مختلفو علتونو په افغانستان کې دوی معلول شوي دي. یو اساسي علت په افغانستان کې متاسفانه 40 کاله جګړه ده، او دغه شمیره د معلولینو د ورځې نه بلې ته فرق کوي، ورځ په ورځ د ډېرېدو په حالت کې ده. علاوه د جګړې نه متاسفانه موږ د هغو هیوادونو نه یو، متاسفانه چې تر اوسه هم حتی د پولیو د مرض په واسطه هم د موږ تر اوسه هم زموږ وګړي معلول کیږي. زموږ په هیواد کې تر اوسه پولیو هم موجوده ده. مختلف عوامل لري، اما په دې رابطه کومه دقیقه سروې چې په وروستیو کې شوې وي وجود نه لري. شاید میلیون نه هم اوس تعداد معلولین رد شوی وي.
که په افغانستان کې د معلولینو د حمایتي قوانینو په اړه وغږیږو، چې آیا دا قوانین شته دي او که شته دي څومره عملي شوي او د معلولینو په ژوند کې تغییر راوستی که نه؟
خوشبختانه موږ د معلولیت لرونکو وګړو د بشري حقونو په برخه کې ځینې پرمختیاوې هم لرو، ځینې پرمختګونه هم لرو. خاصتا د قوانینو په برخه کې افغانستان یو دغو هیوادونو څخه و چې سره له دې چې یو ډېر شمېر د دې هیواد وګړي د معلولیت سره لاس او ګریوان دي، معلول شوي دي، اما موږ د دغه وګړو د حمایت لپاره کوم مشخص قانون نه درلود. خوشبختانه نن افغانستان د معلولیت لرونکو وګړو نه د حمایت او د دوی د امتیازاتو قانون لري، چې دغه یو ډیر لوی پرمختګ دی، او د دې په قانون پر اساس په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو هغه اساسي بشري حقونه لکه د تعلیم حق، لکه د صحت حق، د ورزش حق د پرسمیت پیژندل شوی، او د دغه قانون پر اساس د افغانستان دولت مکلف دی چې د معلولیت لرونکو وګړو غوستونځو ته توجه وکړي، او د دوی ته دغه زمینه مساعده کړي چې معلولیت لرونکي وګړي وکولای شي هغه خپل حقوق لاسته راوړي. همداراز د افغانستان دولت د معلولیت لرونکو وګړو یو نړیوال کنوانسون چې کوم دی، چې هغه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلیو د خوا تصویب شوی دی. هغه کنوانسون د افغانستان دولت ومونه، فعلا دغه یو غټ پیشرفت دی چې د هغې نړیوال کنوانسیون یا نړیوال چې د معلولینو د حقونو د نړیوال قانون حیثیت لري. د دغه کنوانسیون په اساس د افغانستان دولت مکلف دی تر څو د معلولینو د حقونو دپاره هلې ځلې وکړي او د دوی د ستونزو په حل کې تلاش وکړي، چې دا هم یو لوی پیشرفت دی. په دې وروستیو کې یو بل نړیوال پیشرفت چې خوشبختانه د افغانستان دولت هم هغه منلی دی، هغه د مراکش کنوانسیون دی. چې یو نړیوال قانون چې د مراکش د کنوانسیون په نامه مشهور دی، چون په مراکش هیواد کې د تصویب شوی دی، ماده دولتونه مکلف کوي تر څو دغه زمینه مساعده کړي چې د هر هیواد دغه معلولیت لرونکي وګړي لاسی او دغه رسنیو ته، خاصتا چاپی رسنیو ته لاسرسی ولري. نو دغه یو پیشرفت دی چې وروسته لدې د افغانستان دولت هم نظر په دغه کنوانسیون مکلف دی تر څو داسې چاپی آثار تولید کړي، داسې چاپی آثار تلاس لاندې ونیسي چې معلولیت لرونکي وګړي، هغه کسان چې نابینایان دي نویني، هغه لاسرسی ورته ولري. یو همداراز یو ډیر مهم بل پرمختګ چې د موږ په ټولنه کې شوی، هغه دا دی چې معلولیت لرونکي وګړي هغه د دوی د معلومات سطح یا د آگاهۍ سطح ډیره لوړه شوې ده. معلولیت لرونکي وګړي اوس الحمدلله د خپلو حقونو باندې پوهیږي چې دوی څه حقوق لري، دوی د هیواد په مختلفو ولایتونو کې ټولنې لري، دوی تشکیلات لري، دوی د خپلو حقونو دپاره دادخواهي کوي، د خپل حقونه یې دولت نه غواړي، چې دغه یو ډیر مهم پرمختګ دی. همچنان د ټولنو د وګړو د آگاهۍ سطح د معلولیت په رابطه یو څه تغییر کړی، سره له دې چې تر اوسه هم مشکلات لرو، اما بیا هم د ټولنې وګړي هم اوس دا حس کوي چې معلولیت دا کوم عیب نه دی، بلکې معلولیت لرونکي وګړي هم توانایی لري، دوی هم لکه نور انسانان د مساوي حقونو نه برخوردار دي.
که څه هم تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې ځینې کارونه شوي دي، خو لا هم شکایتونه شته دي چې مثال د زده کړو په برخه کې هغه معلولین چې غواړي زده کړې وکړي، د زده کړو هغه زمینه ورته برابره نه ده، هغه نصاب چې دوی غواړي ویلولي، یا هغه سهولتونه چې دوی ته د تګ او راتګ په وخت باید مهیا وي، هغه نشته دي.
بالکل، سره د دغه پرمختګونو چې موږ اشاره ورته وکړه، بدون له شک نه موږ یو د هغو هیوادونو نه یو چې یو زیات شمیر نفوس مو د معلولیت سره مخامخ دی، او هنوز هم متاسفانه ورځ په ورځ د افغانستان وګړي معلول کیږي. سره له دغه پرمختیاو بله شک پرته چې معلولین اوس هم په افغانستان کې د ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ دي، خاصتا هغه معلولین چې څه نه ویني، نابینایان، یا هغه معلولین چې څه نار وي، چې ناشنوایان، او یو بله کتګوري، مهمه کتګوري، موږ ذهني معلولین لرو چې متاسفانه دغه کتګوري یا دغه ډلې د معلولینو د ډول ډول ستونزو سره د تعلیم په برخه کې مخامخ دي، د باستوانۍ په برخه کې دوی د مشکلاتو سره مخامخ دي. مثلا هغه کسان چې څه نه ویني یا نابینایان، عامه ځایونو ته یا د عامه خدماتو مرکزونو ته یا تر اوسه هم په لاسرسی نه لري. حتی موږ شاهد یو، موږ ځینې دغه سې مهم دولتي ادارات لرو چې هغه د معلولینو لپاره هغه سهولتونه نه لري. یو معلول نه شي کوی چې خپل عریضه په دریم منزل کې چې د یو چارواکي، مهم چارواکي شعبه وي، هغلته وروخیږي، نه هغه مشخص لارې وي، نه لفت لري. نو دوی د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي. موږ نابینایان د تلکتاس چې اشاره ورته وکړه، د تعلیم و تربیه په برخه کې د جدي ستونزو سره مخامخ دي. نو دغه ټول هغه ستونزې دي چې کار ته ضرورت لري، او دغه ستونزې د افغانستان د حکومت هغه مسؤلیت نور هم ډیروي. دا به د شک پرته د افغانستان د دولت مسؤلیت دی تر څو چې دغه د معلولینو دغه ستونزو ته رسیدګي باید وشي، دوی دغه مشکلات حل شي.
تاسو ویل چې کار باید وشي، څه باید وشي چې د افغان معلولینو ستونزې حل شي؟
ډېر کارونه دي چې باید په دې رابطه وشي. مثلا تر ټولو اولین ګام چې د افغانستان دولت باید واخلي، هغه قانون چې دوی په خپله د معلولینو د حقونو دپاره، د معلولینو د امتیازاتو دپاره تصویب کړی دی، منلی دی، جوړ کړی دی، هغه باید تطبیق شي. اولین ګام دی چې باید په دې رابطه واخیستل شي. دوهم دا چې دغه د ټولنې ذهنیت د معلولینو په رابطه باید تغییر شي، او دغه معلولیت من حیث د یو انساني تنوع د یو ډلې په صفت په رسمیت وپیژندل شي، او د دوی په مقابل کې تبعیض آمیز چلندونه یا حتی ځینې الفاظ موږ په ټولنه کې متاسفانه لرو چې هغه زننده، هغه بد الفاظ دي چې معلولین استعمالیږي، دغه ذهنیت دپاره آگاهی عامه باید ډیره شي. هغه دولت چې کوم مکلفیتونه، نړیوال مکلفیتونه لري، قانوني مکلفیتونه لري، هغه چې تطبیق کړي او دغه معلولین د افغانستان د نفوس د یو مهم برخې په صفت په رسمیت وپیژندل شي، ان شاء الله د معلولین ستونزې به کمې شي.
ډیره زیاته مننه.
ستاسو نه مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی به دی کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکي فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه میومنی د فیروزی د غمی پاکل څومره په هیګي
فیروزی غمی دا یو انانوی پس منظر لري چې خلکو ترمنځ داده چې دا جرأت راولي یو نو بدن سره سازګاری لري روان سره سازګاری لري
کې پاکله کوم باورونه لري
کله چې خځه شودې په خوي پرزن چې ډېر جوش هغه خوځکی کی تلیږي کله چې پرزا ورتون سه هغه شودې بیا بیرته کینی داسې باورونه مخکې هم موجود و اوس هم موجود دي
د فیروزی غمای څومره خلک خوښوي
زه چې لږ ځوان مم دوی ګوته به مې په یو خلاص په ګوته یو په چپ لات د شاخ د پاره مې اخستې دي
نن په همدې اکل خبرې کوو په پیل کې د فیروزی د غمی پیدایښت ته ورګرځو بیا ارزښت روښانو او د بازار په اکلې هم له زرګر سره غږیدلیو د خبرونه ما فرشته مرسل جوړه کړې له ازادي رادیو سره اوسې قدر منوردونکو فیروزه یو خکل آسمانی رنگ شنه تیگه ده چه خلک ده آبی فیروزی پنوم هم پیشنی تاریخ چیدون که وای چه تر طول و پخانه فیروزه پا مصر که اومندل شوه ده چه ده فیروزی تیگه دیر خیسته و نو ده مصر حاکمان و زانونو تا گتمی او نور زیورات ورنه جور کلل تر طول و لرغون گانه چه پا فیروزه خکل شبه چلور غارکه بی چه ده مصر ده ملکه ده مجسمه پلاس که بی چه نومی همور بانده حق شوه بو مصریان پا ده عقیده و چه شین رنگ ده جوندی پاته که دلون نخده نوزه که له فیروزه نه هم ده تزینه ولو او هم ده بیلا بیلو باورون لپاره کار اخسته چه هم ده افغانستان پا گردون ده زین و نور و ملکون و خلق هم اما آغا پخانی باورون پالی او فیروزی تا ده شفا بخش تیگه پسترگه گوری لبل پلوه ده فیروزی لتیگه نه بیلا بیل زریف شیان لکه گوتمی، غارکی، غوگوالی، دستبند او داسی نور جوریگی ده غور اوسیدون که رستم غیاسی وای چه دای ده فیروزی لگوتمی سره یو دول عادت شویده تلی پا گوته بی
ولازا ده هر واره چه کور تدزم ده ووز پا کور که رزکت دیر فیروزی گوته لرم صرف یو شوق ده او ده غوی پارا میان خستی ده او یو وقت زه چه لگ زمان مم دوی گوته بیمه پا یو خیلاز پا گوته یو پا چپ لاز اما دا نو یو بس یو شوق دی نور کوم خاص هغه مونږ دی کیل دلای
د فیروزی د غمی پاک خلک بیلا بیل باورونه لري د پکتیا اوسیدونکو تنی جان منګل وای چې لنیا نه اوریدلی وای چې د فیروزی ل غمی سره ډوړی په تنار پوری کړی نو چاچی منګل پسې د نسیم نیازی خبرې هم اورو
کچیرته وتی وی کله چې سړی ډوړی په خوي ډوړی چاچی پرزن کله داسې هم کېدای شي کله چې خځه شودې په خوي پرزن چې ډېر جوش هغه خوځکی کی تلیږي کله چې پرزا ورتون سه هغه شودې بیا بیرته کینی داسې باورونه مخکې هم موجود و اوس هم موجود دي خځه اوس ډېر حال ځلې کی چې هغه جوړی کی او پګته کی
پیروزی کو ته خو که ځوندای غمای اگر ډیر توانونه لري که غوا یا میګه مولادار یي ا بچای تی نه غورځوي ضرورونه ملدي که غوره ګټې لري بیا غوره ضرر هم لري که د چا زخمی یا پښه زخمی یا لاس زخمی هغه زخم شړیږي مگر ام فیروزه خو هغه ولا کی سیدو هغه کیږي به سی هغه لور نه تیر سی سی هغه پاس لغنه سی هغه کوم خصلتونه هغه لري کوم ضررونه لري هغه ضرر د دل باینه لور سی.
اکثره کسان بیا چې کله خپل دوستانو ته ډالۍ ورکوي نو د فیروزه غمای لومړی انتخاب وي. د کابل په نوی ښار کې له داسې ځوان سره مخ شو چې خپل بهرنی همکار ته د فیروزه غړکه اخیستله.
هغه همکاران په دې باندې خوشحالي ګزه کاغه د سپوکر کې چې دا د افغانستان یو خاص شی ده او د سې دی نمونه په شان باندې ځان سره ګدي دا چې استعمالي کې نه استعمالي خو یو نمونه په شان سره یې دی.
دلته چې راغلی و سره هم فیروزه دی ورته خوخه کړه ارزانه ده قیمته ده څنګه؟
نو فیروزه مې ورته خوخه کړل هغه مې کې هغه کار شوی ده د سپینو زرو کې چې یو لاکټ او دوه ګوشاري لري نو دا مې ورته خوخه کړل چې دا ورته واخلم.
تقریبا قیمته څو کېږي؟
نو قیمت مختلف دی څونه چې غمه غټي مغونه قیمته مسره غټي خو د غمه پوری خبره ده چې په کوم شکل ته غواړي مغونه قیمت باندې درکې ده درې نیم زرو نیولې ته ډېر زرو پورې مشته ده کرونا په وجه باندې رسخت دی او هغه ګډ به پارټي چې ورته وایي خدای په معنی هغه کې ممکاران نشي راټولېدل نو د ټولو نمائندګۍ په باندې زه راغلی موضوع به ورکوم.
خیرې دا بهرنی همکار مو بیرته ځي
د کار موده تمام شوله نور بیرته ځي خپل مملکت ته.
په اخره تاسو د فیروزی په زیور باندې نازوي
منګه البته په دې باندې کې د شي خالین چمرته وخلو ځکه د امید افغانستان ده نو د سیتو درې تو فیور کو چې هغه کې خاص مشهور په افغانستان او په جهان کې دي.
ژوند په شیبو کې
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو نو سواوري دل د 1930 وختم کولم.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
دا چې د فیروزې په غمی جوړه شوې غاڼه څومره اخیستونکي لري، فیروزه له کومه کیږي او اصلي کومه ده؟ د کابل په نوی ښار کې مولې او زرګر محمد اکرام سره مرکه کړي، ورته غوښ شي.
اتاس دکان کې ډیر خاصه خاصه شیان دي چې مختلف غمی پکې کارول سوي. نن راځو دی فیروزه پاک لا تاسو معلومات اخلو. اول درته وایي چې د خپل فیروزه غمای د کوم ځای څخه راځي؟ آی د افغانستان د کوم بل ملک راځي؟
د فیروزه چې دا اصلا معدني کانه ده، د څو ملکونو ده دلته راځي؟ یو خو د ایران فیروزه ده، بل د مصر نه راځي، مصری فیروزه دلته مرواج دي، بل امریکایی دي، بل د چینایی دي. مواد نه جوړیږي، دغه چې مقصد رنگ فیروزه ده او نور خپل د مواد مصنوعي جوړیږي په اصطلاح. بلې
لږ وخت تاسو مخته دا ګوتی چې دي کنه په دوه کې مردانه هم ستاسو ډېر غټي غټي دي.
بله زنانه هم دي
او زنانه هم ستاسو درته وایي چې دغه مردانه ګوتی ډېر غټه ده، دا په څو ده؟ او په څنګه دغه زنانه ډېر ظریفه جوړه ده، دا په څو ده؟
دوم د خپل د غمی په کیفیت او کوالټي پورې تعلق لري. هر څومره چې غمای دغه تیګه کوالټي او کیفیت خې دغه قیمت او ارزش زیات ده، او څومره چې د کوالټي او کیفیت ضعیف کیږي کمی د په قیمت کې هم تفاوت راځي. د دې غمی په سایز او اندازې پورې هم رول لري دا قیمتونه. هر څومره چې د غمای لوی غټي د قیمت زیاتیږي.
څنګه کولای شو چې اصل فیروزه او پیزنو؟
دغه ډیره مهمه خبره اندغه نقطه ده. زیاتره مشتریان په دې کې داسې کانفیزیږي یا مثال شک چې دا کوم یو به په شکل سره خدا یو مهارت د کاری ته ضرورت لري چې اوسړای په دې کې کار کړي او وی پیژني به کولای شي چې هغه و پیژني. او په غیر صورت سره دا چې عام خلکو ته پیژنګلوي لږه سخت ده. باید د دکاندار څوک چې دا کار کوي دغه د ټول ضمانت او کیفیت او د خو بد ورته تشریح کوي او د خپل مشتری باید مطمئن کړي.
بله قدرت وایي چې یوازې ګوتی ورنه جوړوي له فیروزي غمیانو نه کنو شې نمسته.
دا د مشتری په طبیعت او خوښي پورې اړه لري. اکثره د بندونه لرو منګه لاکتونه دي، مثال ست مکمل ست ده چې لاکت والی او ګوتو سره ده، په دې کې دوم جوړیږي سره هر قسم چې تاسو وخت دا ورته جوړیږي. بله
بله دلته په دې دکان کې د فیروزي لاکت ما تر خود لیسی
د منګه په دغه شو کس کې او اصلي فیروزي دي ټوله په تلو کې من کار کړی دي. دا په تلو کې دا او هغه دوه درې سیټه نور چیرې څلور سیټه هغه په نقره کې د مکمل ست ده چې هغه سره والیم دي ګوتم ده او لاکت هم دی. بلو
دا په تلو کې موږ کار کړی ده کنه یو لاکت ده ګوته ده او لختي دا څور پی دي
محاسبه کوي منګه چې مثلا د څونه تلو په دغه کار شوی دی یعنی دغه سیټ په الحال تاسو دغه توینې دا 55000 افغانۍ ده او هغه په نقره کې چې ده هغه تقریبا 15000 افغانۍ 60000 افغانۍ 10000 افغانۍ یعنی دغه وړکتو په مخ کې می تاسو ارزو کې چې دغه د سایز او د کیفیت کوالټی په بنا سره دا نخ تفاوت کوي.
بله آیا د وخت په تیریدلو سره فیروزه خپل رنگ بدلی؟
کله کله دا واقع کیږي چې کله بدل کی نو اکثرا په دې باندې دي چې ودا وړ نشي دا څنګه نشي دا بعض تجربه چې چوکړي دي د تجربه پر اساس سره دا کوي اما په عموم سره څه نه کوي.
اکثره تو وایي چې ډیر کوم غمیان خلک اخلي
او د منګه خلک اکثرا دلته چې زیات د علاقه مندي لري زمرد سره لري چې د منګه تاسو د خپل وطن دي یو قوت سره لري مینه لري انده پیروزی سره دلته د منګه تاسو خلک زیاتر دا سره علاقه مندي لاجورد دي مثال د منګه تاسو د خپل د سره لري بیروچ دي دا سره علاقه مندي لري خصوصا د منګه تاسو د کانو سره علاقه مندي زیات ده.
قیمت کې لګوډي راځي د وخت په تیریدلو سره
قیمت خو دا سره چې د تقاضا او د عرضه په بنا سره ده کله مثلا د مشتری تقاضا وي او دا شای کم وي نو تا باندې قیمت ارزش زیاتیږي او کله خطرو سپوره د کوم تجربه چې لرم ما داسې نه دلیدل چې د قیمت برای چی چوي قیمت به جکشوي ټیټیږي نه
ډیر زیات مننه
سپنده سلامت اوسئ تاسو نم تشکر یم جهان
د فیروزی د غمی پاکله د خلکو بیل بیل باورونه علمی او دینی بنسټ نه لري. د پوهنتون استاد نور الله کوثر وایي چې که څوک د شوق لمخې کاروي معنی نه دی خو مثبت یا منفی اثر نه لري.
فیروزی غمی دا یو عنعنوي پس منظر لري چې خلکو ترمنځ داده چې دا جرأت راولي یو نو بدن سره سازګاری لري روان سره سازګاری لري خو له دې نه به خلکو خرافي او غیر واقعي برداشتونه هم کړي دي ځینې خلک دا به مقدس ګڼي او دا به سپیشلی ګڼي په شریعت کې د دې سپیشلتي او دا نه معلومه کله د ځمکې کې اختراعات او اکتشافات پیدا شوي ځمکې کې خلکو زیرمه ته لاس رسیدل او مخصوصا هغه کاني چې کله راوستل شوی دي له هغه زمانې نه تر ننه پورې انسانانو دې غمی ته لاس ورغی او هغه نه ده او ډیر زیات خپل اغه نشي به فراز درلوده خپل لوړی جوړی لیدلې کله کله دینه ډیر زیات کار خستل سوای دا موزیمونو کې موږ لیدلې چې داتېګه په زینو شیانو کې چې هغه مذهبي تقادس درلوده غوته غی کار سوی دا لکه هغه ګولان چې کوشانیانو په کارولې دي دا ګولان په فیروزه باندې جوړ کړی دي او زینو جایونه کې دي هغه مثال نسته.
درنو دوستانو ژوند په شی بو کې خبرونه پای ته رسو تربیه خی چاري
تنیم شپو پری خطوا پایم ما تخا پیرو جامی آغوستی پا هوایم هر چو کلخ پلا زانو رکو نا پیدایم تچی لمسک شی زب چی غی کڑم چی دایم یا زما دمین دستندرو یک زارم یا زما دمین دستندرو یک زارم مالتو آپری نتی چورک بشم آفلارا مالتو آپری نتی چورک بشم آفلارا زمارن زورا لزگیر و یودی قربان شم کاش چشم انار در تارمان چی دی درمان